مشال رادیو ده د نن ورځې اخري خبرې غړې کې زاستاسو قربا ګل ایازم ستړي مشي وخت ماخام 15 بجې دي په قبایلی سیمه اورګزو کې د بمی چاودنې په پیښور کې د یو مشر وکیل وژنې په کراچي کې د هړتال په بلوچستان کې د ډاکټرانو د غوښتنو او یو شمیر نور موضوعاتو په حق له درته راپورونه لرو خو لومړی ورکو پامیر ساحل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مشال رادیو خبری سر ټکی په قبایلی سیمه او رغزو کې وچاودنه شوې چې پکې لګتر لگا تک کسان وژل شوې دي په پیښور کې وسلوالو د های کورټ یو وکیل وژلې دی او په نایجیریا کې وسلوالو د پولیو کې واکسین پر مرکزونو حمله کړې دي چې پکې 12 کسان وژل شوې دي بشپړ خبرونه نن په قبایلی سیمه او رغزو کې وچاودنه شوې ده چې پکې لګتر لگا تک کسان وژل شوې او 10 ژوبل دي تر اوسه دا نه ده معلومه چې د چاودنې نوعیت څه او په دې اړه باندې نور تفصیلات چې دي تاسې په روانه خبرونه کې اوریدای شئ د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې نن سهار وسلوالو یو وکیل وژلی دی د پیښور ګلبهار تھانی یو افسر طاهر خان مشال رډو ته ویلي د هایکورټ وکیل ملک جرار حسین سهار هغه وخت موټر سایکل سپرو وسلوالو وواژه چې د خپل بچي ښوونځي ته بیول
تقریبا 7:30 بجې د چکمبه بچي دغه بوتې سکول ته ګلبهار مین روډ بل مقابل میزان بینک سره د تجربه د موټر سایکل باندې ټول عالم کسانو لقبې چکمبه باندې فایر کړی دی او مرته
پولیس وايي په پیښه کې د ملک جرار حسین ماشومانو ته تاوان نه دی رسیدلی د پیښې په غبرګون د پیښور وکیلانو مظاهرې وکړې وکیلان دریځ لري چې دا هدفي وژنه فرقه ییزه بڼه لري خو تر اوسه د دې پړه چا نه ده منلې د پاکستان په کراچۍ کې اعلان شوی کاربندیز دوام لري د هړتال څو ورځې مخکې د دینی عالمانو وژنې په غبرګون کې کیږي د هړتال اعلان مذهبي ډلو کړی و د کاربندیز په اړه د مذهبي ډلو یو غړي قاري عثمان مشال راډیو ته وویل حکومت دې د دوی د کسانو وژونکي ونیسي
زمونګه مطالبات دا دي چې کوم اوسه پورې زمونګه ولا اورما او کراچي بے گناہ خلک چې کوم مشته شوی دی او روزانه مشتي د دوه قاتلان به ونی ریشي او هغه له کراچي واده سزا ورکړي شي
هلته د ښار په اورنګي ټاون سیمه کې تیره شپه د پولیسو پر یو موټر حمله شوې ده د کراچۍ د پولیسو یو مشر نن مشال راډیو ته ویلي په پیښه کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او د درو پولیسو په ګډون و کسان ژوبل شوي دي دوی زیاتوي د بم د ریموټ کنټرول په ذریعه چول شوی دی چې پکې یو کیلو ګرام بارود و د تیرې اونۍ پر مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې 14 کسان وژل شوي ول د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر میا نواز شریف ویلي ولس سولې ته لیواله دی او باید حکومت د طالبانو د خبرو اترو وړاندیز ته په سنجیدګۍ پام وکړي د نوموړي لخوا په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستاني ولس له جنگ جګړو او چاودنو په عذاب دی او غواړي چې په هیواد کې کراري وي د مسلم لیگ نون ګوند مرکزی عمومي سیکرټر اقبال ظفر جګړه د نواز شریف د خبر پاڼې پاڼه نن مشال راډیو ته ویل چې پاکستان د غلطو پوځي عملیاتو له کبله تاواني شوی دی
آلریڈی پاکستان دے طاقت استعمال او غلط آپریشن سرا ڈیر لوئی نقصان اچت کرے دے مزید نقصان منگا چرے نشو برداشت کو لے لہٰذا دا یو ونڈ آف اپرچونیٹی ویلے صحیح کہ موقع دا کاغینا پیدا دا حکومت اچت کی دا ملک و قوم وسیع تر مفاد لا چ نواز شریف صاحب دس ضرورت پریوزی آگا با آگے باندھ کمپرومائز نہ چرے کرے دے نہ بچائی
یا د دې وچ څو ورځې وړاندې طالبانو په خپل پیغام کې د خبرو تر لپاره نواز شریف مولانا فضل الرحمن او منور حسن د ضامن په حیث غوښتي ول تحصیل مشال رادیو خبرونه اوري په نایجیریا کې مشکوک اسلام پالو وسلوالو د ګزړ ناروغي مخنیوي د واکسینو پر دوه مرکزونو حمله کړې ده په دې پیښو کې لکتر لګ 12 کسان وژل شوي دي شاهدان وايي وسلوال پر موټر سایکل سپاره ول او پر روغتیاي مرکزونو یې هغه وخت ډزې وکړي چې خځې لخپل بچو سره ورته د واکسین ورکولو لپاره ولاړې وي دا حمله نن لکانو خار سره نږدې شوې دي په بریدونو کې لکتر لګ څلور کار شوې د پولیو د ناروغي مخنیوي کارکونکو ول تر اوسه چا د پیښې پړه نه منلې خو د شک دی چې وسلوال ډلې بوکو حرام به دا کار کړی وي تر دې مخکې په افغانستان او پاکستان کې هم د پولیو مخنیوي پر کارکونکو حمله شوې دي نن په تونس کې په زرګونه کسانو د اپوزیشن وژل شوی مشر د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې ده په هیواد کې کاربندیز شاوخوا هر څه په ټپه درولې دي د چهارشنبه پر ورځ په پلازمینه تونس کې نامعلوم وسلوالو سیکولر سیاستوال شکری بالاید هغه وخت وژلی و چې دی له دفتره کور ته روان و د ده وژنو په غبرګون کې په تونس او نورو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې شوې دي تېره ورځ یو ډله کسانو د واکمن منځلاري اسلام پالي ګوند سر دفتر ان نهزه ته اور واچاوه وزیر اعظم حمدي جبالي ویلي ول دی به حکومت کړي او د ټکنوکراټانو کابینه به جوړ کړي. خو د ګوند لوړپوړو چارواکو د دې ګام مخالفت کړی دی. د شکري بلعید وژنې په غبرګون د نننۍ هړتال له کبله په پلازمینه او نورو ښارونو کې ترانسپورټ او کاروبارونه تړل شوي دي. په عراق کې امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د هیواد په پلازمینه بغداد او مرکزی سیمو کې موټر بمی چاودنې شوې دي چې پکې شپږ کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي نن د بغداد د مرغانو په بازار کې په دوو چاودنو کې شاوخوا 14 کسان وژل شوي ول او 13 ژوبل شول. د مرغانو بازار د بغداد په کاظمیه سیمه کې دی چې پکې د شیعهګانو اکثریت دی. په دوو نورو موټر بمی چاودنو کې هم 14 کسان ووژل شول. دا چاودنې د بابل ولایت د هیلا ښار د سبزی په بازار کې شوې دي. د بابل په ولایت کې هم زیاتره شیعهګان وسی. په تیرو اونیو کې په عراق کې د موټر بمی چاودنو او ځانمرګو حملو یو لړۍ ترسره شوې ده. په بنگلاديش کې چارواکي وایي د هیواد په میګنا سیند کې د کشتۍ په یو پیخه کې لسګونه کسان ورک شوي دي. دا پیخه نن هغه وخت وشو چې د مسافرو کشتۍ له یو بل شګې وړونکې کشتۍ سره وجنګېده. د محمد سیف الحسن بدال په نوم یو چارواکي ویلي د ډوبې شوې کشتۍ شاوخوا نیمایي مسافرو ځان د سیند غاړې ته ورساوه او د ورک شویو لټون روان دی. تر اوسه دا نه ده معلومه چې په کشتۍ کې څومره کسان سپاره ول. بد شویو کسانو ویلي په دې کې شاوخوا 100 کسان ول. چارواکي وایي په کشتۍ کې له تعداد زیات کسان نه ول سپاره. تیر کال په مارچ کې د میګنا په سیند کې د یوې کشتۍ له بلې هغې سره د جنگیدو په پیښه کې 140 کسان وژل شوي ول. له دې سره د مشال رادیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. په قبایلی سیمه اورګزو کې بمی چاودنې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. په پېښور کې نامعلومه وسله والو یو مشر وکیل ملک جرار حسین وژلې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د فروری په 14 نیټه یې د ټول سیاسي ګوندونو غونډه رابللې چې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبري وکړي.
پریزیڈنٹ سره او پریزیڈنٹ صاحب نه پس چې کوم دی نو بیا د آرمی قیادت سره به موږ مشوره کوو او موږ به میدان ته وزو د غرنګ مذاکرات وکړو.
د بلوچستان په کوټه ښار کې ډاکټرانو د حکومت څخه په کراچۍ ښار کې د هړتالونو په نتیجه کې عام ملت څومره اغیزمن کیږي.
مزدور طبقه چې کم جاړي مار دي نو خو اجرت والا خلکو نو ورځې وګټو ماښام یې خونو کنی نو په دغه څه په ناسته ولاړ یو دغه څه ټول نقصانات په دې دغه کې دي.
د بلوچستان په کوټه ښار کې ډاکټرانو د حکومت څخه غوښتنه کړې چې د نورو صوبو په شان دوی ته هم اسانتیاوي ورکړي.
ډاکټرانو دغه مطابق د ډاکټرانو کومه ترقی کړي په اولس بیا زبیا تلس تل اتلس زبیا نن
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د په اورګزو کې بمی چاودنې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا وخت کې موږ سره د سیمینا د مشال رادیو خبريال د ټلیفون په کرخه د نیقنی غینو تاسو کوو چې په قبایلی سیمه اورګزو کې د بمی چاودنې او په دې کې د مرګ ژوبله په اړه تفصيلات دي.
او بالکل دغه چودنه نن تقریبا 2 بجو په وخت د کرای هډ کوارټر سیمې په مین چوک کې د یو دکان د ننه شوې ده. طبقې د تحصیلدار خیست اکبر تر مخه 9 کسان مړه او 25 نور زخمیان شوي دي. په چودنه کې زخمیان شوي کسان د کلای هډ کوارټر هسپتال ته رسولي دي او چودنې وروسته په سیمه کې چتونه او د ورونو رغورځېدو له کبله ځاني زیان شوی دی. راپورونو تر مخه اوس هم د چتونو لاندې 6 کسان ګیر دي. چارواکي وایي چې امدادي کارونه روان دي او چتونه او د ورنو لاندې راغلي کسانو د وبستر لپاره کومې هلې ځلې روانې دي. تر اوسه دا نه دی معلومه چې چودنه څه په ځای شوې ده او څنګه شوې ده. چارواکي دا وویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي چې څنګه موږ ته معلوم شي موږ به تاسو ته په دې اړه وویل.
د دې چودنې چا پړه په غاړه خسته ده کنه؟
بالکل دغه کم دا فوجي فورم ایجنسی دا چې کم سرخار کلی هډ کوارټر دی د دې کې انتظامی دفترونو سره هسپتالونه او بینکونه او دانو سره فوجي هډ کوارټر هم دی. په دې کې د نورو سیمو څخه سیکورټي انتظامات لږ سخت وي. په اورګزو ایجنسی کې
زما پوښتنه دا وه چې د دې بمی چاودنې پړه چا په غاړه اخیستې ده او که نه؟
بالکل دا په رپټو ایجنسی کې فوجي وسلوارو خلاف فوجي اپریشن روان دي، خو تر اوسه پورې دغه 14 افراد چا په خپل سر نه دي.
ډیره مننه دا سیمینه د مشال رادیو خبریالو چې په اوروګزو کې د بمی چاودنې تازه حال یې راکو.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پا کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 د پاسا 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 28 کم 3 بجو،
سروي
په 28 کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پا کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 کم 5 بجو.
قدر مرا اردن کو تاسی دا مشال لڑیو دا نن روزی مخامی خبرونی تا غوگی سنگ تاسی پا خبرون که هم آوری دلیو چی دا خیبر پا خطونخوا پی خبر خار کی یو سینر وکیل لا معلوم وصلا والو نن سهار پا دز وجلی. پولیس وای چی دا لا نه دا معلومه چې آیا دا د ترهګری یا فرقیزه پیخه ده. بلخوا دا پختونخوا ولس وای چی دا هدفی وژنو پیخی سیوا شوی دی. پا دیر نور تفصیل دا پیخور نه شبیر احمد جان را کوی.
د پیښور ګلبهار تانې په حدودو کې نن سهار دوه نامعلومه موټر سایکل سورو د پیښور های کورټ یو سینیئر وکیل ملک جرار حسین هغه وخت په ډز اوجه کله چې د پولیس په وینا ملک جرار حسین خپل بچی سکول ته بوتل. د ګلبهار تانې پولیسو یو چارواکي ایس آی طاهر خان مشال لیډو ته ویل چې د برید کوونکو په غلا لټون او تفتیش شروع کړی شوی دی، خو له سخت قسمه گرفتاره لا تر دې دمه نه دی شوی.
تقریبا 7:30 بجې د چکمې او بچی دغه د بوتل سکول ته ګلبهار مین روډ بل مقابل میزان دی
بلخوا د پیښور وکیلانو د یو بل مرګري وکیل باندې د ګلبرګ تانې د پولیسو د تشدد په ضد نن کاربندیز کړی دی، او د ملک جرار حسین د وژنې په ضد یې لاریونونه هم کړی دي. د ځوانانو وکیلانو د تنظیم یو مشر عقیل احمد په دې لړ کې وایي دا ملک جرار حسین بخلا باندې یو بل وکیل فواد خان وای چې هغه ډیر شریف او نیک انسان او چا سره هم هیڅ قسمه دښمنی یا بد نه و. بلخوا د پیښور اولس اندېښمن دي چې د وړاندې نه ترهګرۍ ځپلې پیښور کې هم اوس ته کراچۍ، بلوچستان او ګلګت بلتستان په شمول د هدفي وژنو لړۍ پیل کړې شوې ده. په پیښور کې انګریزي ورځپاڼې ډان سره کارکوونکي علي حضرت پاچا په دې لړ کې صدارنګ وایي یادونه ول ده چې د ملک جرار حسین د وژنې نه وړاندې هم په پیښور کې د پیښور های کورټ جج باندې هم ډز شوی، دغه رنګ یو شمېر ډاکټران او کاروباریان هم وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د خبر پختونخوا حکومت په پیښور کې روان د هدفي وژنو غندنه کړي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي چې د ټول سیاسي ګوندونو غونډه به د فروری په 14 نیټه کیږي. په پیښور کې د مشال رادیو خبریال غلام قوس می افتخار حسین سره مرکه کړي او په پیښور کې روان د هدفي وژنو او د ټول سیاسي ګوندونو د غونډې په اړه تی پوښتنه کړي او په سر کې ترې پوښتنه چې د ټول سیاسي ګوندونو غونډې ایجنډا بسوي.
مسوار لسم فروری باندې چې کوم دې زمونږه آل پارٹیز کانفرنس دی او هغه په اسلام آباد کې کیدونکې دی. اکثریتی پارٹی چې کوم دی نو هغه به دې ته تشریف وړي. په هغې کې چې کوم دی نو د امن لپاره د مذاکراتي ایجنډا د هر یو پارٹی د تجاویز په رڼا کې به مونږه مطلب چې جوړو او د هغې په حواله باندې چې کوم دی متفقه چې مونږ په سیم پیج راشو بیا به چې کوم دی نو مونږ د پریزیډنټ سره او د پریزیډنټ صاحب نه پس چې کوم دی نو بیا د آرمی قیادت سر بمون مشوره کو او مون با میدان توزو دا غرن مذاکرات بکو
په پیښور کې دا بار بار شیا ورونی چې کم دا په ټارګټ کې
بالکل دا صدا چې د دهشتګرد یو طریقې کار دی. دا طریقې واردات ته هغه مطلب چې زمونږ مسلمانانو کې په فرقې په بنیاد تشدد سی واقعي کله شیا د سنی خلاف را پاسې کله سنی د شیا خلاف را پاسې کله چې کم دی دیوبندی را پاسې د بریلوی خلاف کله بریلوی د دیوبندی خلاف په حقیقت کې زمونږ د یو بل سره اختلاف نشته. دا شیا سنی دا ډیر په خوانه مونږ یو ځای ډیر په مینوسو دیوبندی بریلوی ډیر په مینوسی په منځ کې چې دهشتګر کوم رول پلی کوي هغه پیژندل غواړي او اوس زمونږ خلک دومره هوښیار شو چې د دهشتګرد په دې طریقې کار کې چې کم دی نو هغه ملوث کیږي نه.
وزیر اعلی هاوس کې چې کوم جرګه بل ورځ شوی په هغه کې وزیر اعلی حکم ورکړ
کنٹرول ضرور راغلی دی مونږ به کوشش کوو خبرې ما چې نن مطلب یو واقع شوی دا مونږ په غی باندې افسوس هم کوو او مونږ دا خبره کوو چې دا فرقه وارانه نه شیا نه سنی نه دا یو انسان چې کوم دی دا غوینه توی شوی دا او در رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دی شریف ته چې د بی ګناه انسان وینه توی کړه ټول انسانیت وینه توی ول دی. لہذا مونږ د انسان په بنیاد مطلب دا خبره کوو چې دا هر چا کړه د مزمت کوو او هغه چې گرفتار شې هغه ته پوره سزا ورکو. تاسو په وساته ټول عالمانو ته ټول مکتب فکر خلکو ته مشران ته اپیل کوم چې هغه د گردو پدې مطلب ګندا سازش کې ناراضي او غیر چې کوم دې د دې ارادو نه ځان خبر کې په خلکو کې د یک جهته او د اتفاق درس او ورولي پیدا کی.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین چې له مشال اړ سره ځانګړي خبرې کولې. په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي لړۍ لا هم دوام لري او نن د پاکستان د وفاق المدارس پر غوښتنه د ښار کې کاربندیز دوام لري. یو پلو د دې ښار په یو شمیر سیمو کې هنګامي شوي نو بل پلو مزدوري کوونکي وایي چې په ښار کې د زیاتو هړتالونو له کبله دوی له سختو مالي ستونزو سره مخامخ دي. د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی په دې اړه نور حال کوي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو بورډ وفاق المدارس العربیه او د یو شمیر مذهبي ډلو په اعلان نن د کراچۍ ښار په زیاتره برخو کې کاربندیز دوام لري. د دغه هرتال له وجې د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې بازارونه او مارکیټونه په مکمله توګه بند دي او په سړکونو د سورلو ګاډي کم په نظر راځي. د جماعت علما اسلام د کراچۍ امیر قاری عثمان د هرتال په اړه مشال رډیو ته وویل
31 تاریخ باندې زمونږ مفتی عبد المجید دینپوری صاحب، مفتی محمد صاحب او حسن حسن صاحب وشته شوی په شاره فیصل باندې او په دې وجه باندې نن دا اردان کړی دی. زمونږ مطالبات دا دي چې کوم اوسه کورې زمونږ والا فورما او کراچۍ بے ګنا خلک چې کوم وشته شوی دی او روزانه وشته کیږي د دوی قاتلان به ونی ریشي او هغه له دې کراچۍ باندې سزا ورکړي شي.
د قاری عثمان په خبره اهل سنت والجماعت، مجلس ختم نبوت، اشاعت التوحید او د یو شمیر نورو مذهبي ډلو ترڅنګ سیاسي ډلې مسلم لیگ نواز هم د دغه هرتال حمایت کړی دی. د هرتال لکه بلا د خار په سهراب ګوډ، ګورو مندر، پټیل پاړه او یو شمیر نورو سیمو کې هنګامه هم مخې ته راغلی دي. بلې خواته د کراچۍ خاریان وای په خار کې د امنیت خراب وضعیت او زیاتو شو هرتالونو د دوی په ژوند سخت اغیز کړی دی.
مزدور طبقه چې کم دیاړي مار دی هغه نو که پښتو کوي کته باندې نو کټوي باندې مونږ خو اجرت والا خلکو نو ورځې وګټو ماښام یې خورو کنی نو به دغسې به نسته ولاړ یو دغسې ټول نقصانات په دې دغه کې دي.
ضرور شند خو روزانه په کراچۍ کې حالات خراب دی. هر وخت مړی کیږي، ګاډی بند دي، ارس بند دي، ټول دکانونه او ترانسپورټ د خلکو په خپل باندې بند کړی دی.
زمان هم خالد ده او کم غریبانان دی اړی مار کسان دي چې روزاندار مرته ویل کیږي هغه غریبانان د ترانسپورت تلاس په خپل کورونو کې ناس نه داږي چولې خو د یویر ودی په دی اړی باندې بلیږي د سر نه تر ماخا پورې چیږي کارونه کې پیسې رونډي نه ظاهر خبر ده دغه اثر ده چې تنگ دستی به نور هم په دې ملک راځي نور به هم غربت سیوا کیږي داغه په وای زما په خیال باندې خو لکه دا سیزونه حکم دی او فضول مرته ویل کیږي د یو غریب سړی د پاره خو تبایی ده پاره افته کې دوه د لړتال کیږي نو کله د ترانسپورټران ورتالې کله د علماء کرام ورتالې سنیان ورتالې کله د بل چارتالې کله د بل چارتالې خو 2013 بس په اړتال کې روانه ده نو
یاد دی وی د کراچۍ پولیس چارواکی وای په دې ورستیو کې د خار په بیلابیلو برخو کې فرقیزه هدفي وجنې زیاتې شوې دي څه د پاسه یو هفته وړاندې د کراچۍ په پیسل سړک په یو ورته پیښه کې د جامع اسلامیه بنوري درې دینی عالمان د نامعلومو وسلوالو په ډزو وجل شوي وو سفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
څنګه تاسو وردل چې په کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري او د هړتالونو له کبله عام ولس چې د سختو ستونزو سره مخامخ شي دغه شانې بلخوا د بلوچستان ځوانانو ډاکټرانو د پنجاب له ځوانانو ډاکټرانو سره د یووالي لپاره خبري غونډه کړي او هم یې د پنجاب له حکومت غوښتي چې په یاد صوبه کې د دوی د ډاکټرانو پر ضد کاروایی ودروي خدایون ناصر له نور حال سره
په داسې حال کې چې د پنجاب حکومت نن د جمعې په ورځ شاوخوا نوي ډاکټران استلې چې د حکومت په خبره له تیر یو کال راهیسې نوي واړه ډاکټران غیر حاضر وو او همځکه یې پر ضد دا کار وسو خو د بلوچستان د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه وایي په پنجاب صوبه کې د حکومت له لورې د ځوانانو ډاکټرانو پر ضد کار کیږي او په بلوچستان صوبه کې هم حکومت د دوی ستونزې هوارې کړې نه دي د ینګ ډاکټرز بلوچستان اسوسیشن یو مشر ډاکټر کمال خان په خبري غونډه کې وویل پنجاب ځوانان ډاکټران د خپل جایز حقوق یعنی سرویس سټرکچر د بحالۍ لپاره په احتجاج دي لکن د پنجاب حکومت له لورې د دوی سره له لومړۍ ورځې راهیسې انتهایی ناروا سلوک روان دی چې په هغه کې د ډاکټرانو وهل ټکول په هغوی باندې تشدد کول د 450 ډاکټرانو ماتلي او همداسې ناجایز مقدمات چې د ډاکټرانو پر ضد درج شوي دي دا روان دي د ډاکټر کمال خان په خبره کې د پنجاب د ډاکټرانو ستونزې هوارې نسبې د دوی لخوا به په بلوچستان صوبه کې هم احتجاج پیل شي له دې سره بیا د بلوچستان ډاکټران له پنجاب سره سم په بلوچستان کې هم د سرویس سټرکچر د بحالۍ غوښتنه کوي
موږ دا مطالبه ده چې زموږ کوم سروس سټرکچر ورته وایي د ډاکټرانو د هغه مطابق د ډاکټرانو کوم ترقی کړي په 1913 بیا 19 هغه د بلوچستان کې لاګو چې لکه څنګه په نورو صوبو کې د اکثر روانه ده او د نورو محکمو دغه شی حل تر لمخه دا شی په نورو محکمو کې شروع دي موږ دا لاګو
هلته د همیادې اتحادیه مشرانو په دې خبري غونډه کې وویل د دوی اتحادیه د بلوچستان د صحت د څانګې له سیکرټري سره د جمعرات په ورځ یو غونډه کړي چې د هغوی له خبرته په بلوچستان کې د سرویس سټرکچر د حالی اجمنه سوی خدای نور ناصر مشال رادیو کواټا
د پاکستان د اپوزیشن تر ټولو د ستر ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر میا نواز شریف پر حکومت غږ کړي چې د وسلوال طالبانو لخوا د خبرو تورو وړاندیز جدي واخلي نوموړي د خبري پرون په یو بیان کې کړي دي په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي
د نواز شریف لخوا جاری شوی خبرپانې تر مخه پاکستانی اولس د نامنیو او جنگونو ناتنګ شوی دی او غواړي چې ملکی امن وي ځکه چې د امن نه بغیر ترقی ناممکن ده د نواز شریف په بیان د تبصرې په وخت د مسلم لیگ نون مرکزی ستر سکتر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته وې چې دوی د امن لپاره د مذاکراتو په حق کې دي خو د مذاکراتو د کامیابی او په هغې د عمل درآمد ذمہواری د حکومت ده دې زیاتوی
اول ورځ دا موقف دی چې د طاقت استعمال سره دا مسلې نه حل کیږي او اوریډي پاکستان د طاقت استعمال او غلط اپریشن سره ډېر لوی نقصان اچت کړی دی مزید نقصان مونږ چیرې نشو برداشت کولای لہذا دا یو ونډو اف اپرچونیټی ورته صحیح یو موقع دا کاغې نه پیدا دا حکومت اوچته کړي دا ملک او قوم وسیع تر مفاد لا چې نواز شریف صاحب د څه ضرورت پریوزي هغه به هغه باندې کمپرومایز نه چری
موجوده حالاتو کې د امن مذاکراتو سمره امکان دی او آیا دا به کامیاب شي کنه په دې اړه مو د سیمیزو چارو د کارپو او خبريال رحیم الله یوسف زینت تاسو کو نو دوی وی چې د مذاکراتو لپاره ضروری ده چې اول نه شرطونه کې نه خو دي شي او څنګه چې عوامي نېشنل ګوند د وسلې اخودو شرط نه لاس پسر شو طالبانو له هم د غرنګ کول پکار دي د زیاتوي
د خبرې مخکې شوې دي مویدیم شوې دي په غیمن عمل نه شوه کزمنه تم ته منسکراشي دوله فریق روانی نو بیا زیات امکان دی چې دا خبره په مخ کې لاړ شي. دا ټول مخ کې اوارې پکار دی یو خفزا پکار دی دا خبره کوي.
د یادونه وړ دا چې سورز وړاندې د طالبانو ویان احسان الله احسان خپل یو ویډیو پیغام کې حکومت ته د مذاکراتو وړاندیز کړو چې پکې په نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او منور حسن غږ شوی چې د پوز ذمہواری به اخلي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د امریکای حکومت لخوا د پاکستان د زده کوونکو لپاره د لوړو زده کړو پروګرام د فل برایت سکالرشپ په نوم پیل کړی دی چې پکې به د فاټا په شمول د ټول پاکستان طالب علمانو ته د پی ایچ ډی پورې د امریکا په مختلف پوهنتونونو کې زده کړې ورکوي. د امریکای چارواکو په وینا دا پروګرام ښکاره ثبوت دی چې امریکا د پاکستان خپل اړیکو ته څومره اهمیت ورکوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په رپورټ کې ورو.
اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه د سوري لاندې تابعیا شوی دستور کې په پاکستان کې د یو ایس ایجوکیشنل فاونډیشن ایگزیکټیو ډایریکټر ریټا اختر اویل چې امریکایي حکومت د پاکستانیانو زده کوونکو لپاره په امریکا کې د زده کړو موقع په لاس ورکوي او هم په دې غرض یې په کال 1950 کې د ستمبر په 3 نیټه د پاکستان سره یو لوزنامه لاسلیک کړه او د هغه وخت نه تر اوسه پورې د فل برایت سکالرشپ په نوم وظیفه پاکستانیانو طالبانو ته ورکوي. دی اویل چې تر اوسه د دې پروګرام تر لاندې 1000 پورې پاکستانیانو خپل تعلیم امریکا کې ترلاسه کړی دی او دغه رنګ د تبادلې پروګرام تر لاندې 800 پورې امریکایي ځوانان پاکستان ته راغلي دي. ریټا اختر په دې بابله زیاته کړه.
پاکستانیو کے لیے یہ اپورچونیٹیز
د پاکستانیانو لپاره د تعلیم چې کومه دا موقع ده په دنیا کې د بلچا لپاره نشته او د دنیا لټولو غټ د امریکای د تعلیم پروګرام دلته پاکستان کې دی او د پروګرام کې د تعلیم ترلاسه کول لپاره هیڅ عمر حد نشته او د دینه د ټول پاکستان چې پکې فاټا او بلوچستان هم شامل دي ګټه پورته کولای شي. په دې کې ځوانان د اعلی تعلیم یعنی شپاړسم او د پی ایچ ډی په کچ تعلیم ترلاسه کولای شي. نو چې څوک خواریکخ او قابل وي دا پروګرام د اغوی لپاره دی او اغوی د دینه ګټه پورته کولای شي.
پاکستان کې د امریکای د سفارتخانه پبلک افیئرز افسرې کیترین شیلو خپل خبرو کې وویل چې د کال 2014 د فل برایت پروګرام په پیلولو موږ ته ویاړ دی چې دا په دنیا کې تر ټولو لوی او زوړ پروګرام دی او دوی تر اوسه دا پروګرام تر 155 ملکونو پورې غځولی دی خو دې کې زیات اهمیت پاکستان ته ورکړل شوی دی.
د دې نه معلومیږي چې موږ پاکستان سره خپل تعلقاتو ته څومره اهمیت ورکو. د فل برایت سکالرشپ سره نه یوازې د دواړو ملکونو د زده کوونکو تبادله کیږي بلکې دا د یو بل د حالاتو او کلتور نه د خبرېدو هم یو موقع په لاس ورکوي او لویه خبره دا ده چې کله دا سکالران خپل ملک ته راستنه نشي نو په اهم چوکو کار کوي کم سره چې ریاستونو او حکومتونو ته ګټه رسي او دا هم چې دا خلک بیا راتلونکي کول ته هم استکړی ورخای.
کله چې مشال ریډیو د فاټا د طالب علمانو سره د دی فل برایت سکالرشپ پروګرام لړکی خبرې وکړي نو د وزیرستان نه حسین بادشاه صداسي وویل
هم خو ډېر ټرایګانې مخ نور سکالرشپ ته کړې ما فیل کړې زو د پی جی یعنی پی جی پر کوشش کوم. پاکستان کې خصوصا چې کله فل برایت ولا وره د لا زمونږ پر لکریټیر هم کې دي چې دې ښه جوړه کی کنه زمونږ ریکوست مخکې مخ شیو خو کې دي چې ډېر موږ پر چکه مکرتی دا غن نارمل کینو درنګ د موږ پر دا گولډن چانس موږ خامخه دي ته اپلای کو او په خان یسر په خان شر امید نه چې موږ دی پکې علی په پدې سکالرشپ.
یو بلتن خان زی برکی چې د قائد اعظم په هیتون اسلام آباد نه یې ذکر تر لاسه کړی دي هغه هم په دې پروګرام د خوشالۍ سرګندونه وکړه او وی ویل
دا فل برایت چې کوم امریکن پیپل طرف نه کوم پاکستان خلکو لپاره گیفت دا یا د فاټا او بلوچستان دی سپیشل فوکس باندې ساتلې دي دا یو ډېر عام قدم دا اکثر صرف دا نه دی چې یو کس به تعلیم سکالرشپ ملاو شي بلکې حق سره د سره سره کلچر ایکسچینج او سی مختلف خلکو سره ملاو شي د خپل علاقې کلچر ثقافت او د بل علاقې کلچر ثقافت دا سره وي نیو یو بل مقصد دا کړی. کوم خبره ما دا یقینا ما اراده دا او زه د ورته پرومیدیم چې فل رایت سکالرشپ چې کوم دا به د ورته ان شاء الله زار سلام هغه لپاره ما چې کومه تیاری دي الموست ما کمپلیټ کړی دي.
د ذکر ورلدا چې دی پروګرام کې د طب نه سربیره په نورو ټولو څانګو کې د دویش کالونه بره د هر عمر تنز دکړې تر لاسه کولې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
قدر من اردن کو تاسو د مشال لاډیو خبرونه ته وګي د خبرونه په دوه مینه مای کې تاسو لپاره یو شمیر نور رپورټونه هم لرو په نړیوال موضوعاتو درته یا رپورټ درته لرو خو وخت ما خام 15 بجې شوه دي پامیر ساحل سره په سټوډیو کې ناشته نو غینو د خبرونو لنډیز باورو
په قبایلی سیمه ورغزو کې ننی و چاودنه شوه چې پکې نه کسان وژل شوی او 15 شوبل دي. د چارواکو په وینا دا پیښه نن ماسپخین د کلایي په عمومي څلور لاره کې په یو دوکان کې شوې ده. د چاودنې له کبله ودانیو ته تاوان رسیدلی دی او د رپورټونو تر مخې اوس هم ځینې کسان د پریوتو ودانیو تر خاورو لاندې پراته دي. د پیښې په ځای کې مرستندویه کارونه روان دي او ژوبل کسان د کلایي روغتون ته رسول شوي دي. د چاودنې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې نن سهار وسلوالو یو وکیل وژلی دی. د پیښور ګلبهار تاڼۍ پولیس وایي های کورٹ وکیل ملک جرار حسین سهار هغه وخت موټر سایکل سپرو وسلوالو وواژه چې د خپل بچی خونځي تبیول. د پاکستان په کراچۍ کې اعلان شوی کاربندیز دوام لري. د هړتال څو ورځې مخکې د دینی عالمانو وژنې په خبرګون کې کیږي. د پاکستان مسلم لیگ ګوند مشر میانواز شریف ویلي ولس سولې ته لیواله دی او باید حکومت د طالبانو د خبرو اترو وړاندیز ته په سنجیدګۍ پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو حقوقو کمیټې ویلي دي په هغه رپورټونو اندېښمنه ده چې پکې ویل شوی په 13 کالونو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په هوایي بمباري کې په سلګونه ماشومان وژل شوی دي. کمیټې وایي دا وژنې د رپورټونو تر مخې د احتیاطي تدابیرو کموالی او د قوت بې دریغه کارولو له کبله شوی دي. د کمیټې د ښکار شوی او ماشومانو د شمیر په اړه زخته اندېښنه ښودلې ده. له 2010 تر 2011 زیږیز کال پورې په افغانستان کې د ماشومانو وژنې دوه چنده شوی دي. او په عراق کې امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د هیواد په پلازمینه بغداد او مرکزي سیمو کې موټر بمی چاودنې شوې دي چې پکې د وژل شویو شمیر 13 ته رسیدلی. په دې پیښو کې له 40 زیات ژوبل هم.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو او زو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار سراج زهیر مقامی ورسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې برابرې کړي.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو چې خپل اداري په کوم موضوعاتو لیکلي دي هغه صدرنګ دي. مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری د دوو عہدو په حواله د وفاق لخوا لاهور های کورټ ته دا باور ورکړی شوی دی چې ایوان صدر با د پیپلز پارټي د سیاسي حلو ځلو لپاره نه کارول کیږي. اداري لیکي چې دا ډیره د ستاینې وړ ګام دی ځکه چې د وفاق وکیل وسیم سجاد هم دا ویلي دي چې صدر به ډیر زر خپل سیاسي چوکۍ پرېږدي. اداري دلیک چې لډيري مودې دا کیسه را روانه ده چې صدر آصف علي زرداری دی یو عہده پریږدي. نو اوس وخت راغلی دی چې صدر آصف علي زرداری یو غوړه لار وټاکي او دی لړکی کا صدر چرتا مینځنۍ لار خپل کړه او د سیاست نه د لاتعلقې سرګندونه وکړه او د پیپلز پارټي د شریک چیرمن د عہدې نه استعفا ورکړه. نو دا شان به د ایوان صدر په شان او وقار کې نور اضافه وشي او همدارس به د سوګن پورته کولو خیال هم وساتل شي. ادارې زیاتوي چې یو طرف ته دا فیصله د صدر آصف علي زرداری لپاره ډیره ښه فیصله وی. نو بل پلو به د دزوی بلاول بټو زرداری ته هم ګټه ورسی ځکه چې هغه به سیاسي فیصله کوي. نو دغه رنگ به هغه کې د فیصله قوت هم را پیدا شي. اداري اخري کې لیکي چې باید صدر آصف علي زرداری د عدالت په حکم باندې زر تر زر عمل وکړي چې لکابل به جمهوریت ته ود تر لاسه شي او چرته چې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن فعالیت او د الیکشن کمیشنر په شمول ټول عملي لا بے او غیر سیاسی کیدل ضروری دی. نو دغه شان کې ایوان صدر هم د سیاسي کردار په حوالہ غیر جانبدار پاتې شي نو د ملک به درنو او پاک ټول ټاکنو کېدل عملی شي. آج ورځ پڼ خپل ادارې کې د شیر رحمان د خلی وای چې امریکا کې پاکستانی سفیر میډیا سره خبرو کې وویل چې د امریکای لخوا ډرون بریدونه هیڅ جواز نه لري او دا غیر قانوني دي. که امریکای خپل پالیسی بدل نه کړه نو پاکستان به ورسره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې مرسته پرېږدي. ادارې زیاتوي چې ډرون دونو کې د ترهګرو نه زیات عام خلک وجل کیږي او دا شان د دې سره ترهګری نور هم سیوا شي. ادارې د شری رحمان د خلی لیکي چې پاکستان حکومت د ډرون بریدونو لړکې کله هم امریکای سره لوازنامن نه دکړي او نه هم پدې پچو پخلا رضامندی لري بلکې په هر ډګر یې د دې غندنه کړې ده. ادارې اخر کې وایي چې دغه خبره په خوانی صدر پرویز مشرف هم کړې ده چې امریکای سره یې څه قسم لوازنامه نشته. نو بیا د کوم قانون تر لاندې امریکا پاکستان کې ډرون بریدونه کوي او داسې حال حالاتو کې د شیر رحمان خبره د ټول قام د زړه آواز دی. پاکستان له پکار دی چې دغه لړکی په ملګری ملتونو کې آواز پورته کړي چې امریکا د ناقانونه ډرون حملو نه وژغوري.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه ورسپانو ته کتنه لرو. په دې رسو کې د هند فلم اکټر شاهرخ خان په هند کې د یو مسلمان وګړي په توګه د ځان په اړه یو لیکنه کړې وه. تر هغه لیکنه وروسته چې هند او پاکستان یو بل ته کومې سختې خبرې هم کړې وي. د هغه په اړه د برتانیا انډیپندنت ورسپانې یو مقاله خپره کړې ده. بلخوا امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د امریکا لوړپوري قومندان جنرال جان ایلن په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو غټکی له ملیحه امیرزاده ناورو.
انډیپندنت ورسپانې لیکي چې څنګه د هند فلمونو ستوري شاهرخ خان پاکستان او هند د جګړې حالت ته نږدې کړل. په دواړو هیوادونو کې د مذهبي اقلیتونو سره امتیازي سلوک موجود دی. ورسپانه پوښتنه راپورته کوي آیا د دواړو هیوادونو سیاستوالو ته د دې ضرورت و چې دې خبرې ته د یوې شخړې رنګ ورکړي. د ورسپانې په خبره د دوه ایټمي طاقت لرونکي ګاونډي هیوادونو ترمنځ یاد شخړه باید د نړیوالې ټولنې لپاره هم یوه د اندېښنې خبره وي. د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک او د هند کورنیو چارو سیکرټري آر کے سنگھ لخوا په دې لړ کې سخت بیانونه مخې ته راغلي دي. په ټولنیز میډیا باندې هم تنقیدي خبرې شوي او کارپوهانو پکې خپل نظرونه وړاندې کړي دي. ورسپانه لیکي دغه شخړې ته هغه وخت لمنو وهل شوه کله چې د جماعت الدعوه سخت دریځې ډلې مشر حافظ سعید شاهرخ خان ته مشوره ورکړه چې کزان په هند کې غیر محفوظ احساسوي نو پاکستان ته دې لاړ شي. ورسپانه پوښتنه راپورته کوي دې ته څه ضرورت و چې د یو فلمي شخصیت په خبرو دواړو هیوادونو د ماشومانو په شان رویه خپل کړه او زیاتوي آخر دا ولې ضروري و چې شاهرخ خان یې د یو متنازع سیمې په شان وګڼلو. تر ورسپانې په خبره ځینې خلک ټول عمر د بهرني دښمن په تکل وي خو په اصل کې تر ټولو لوی دښمن په کورونو کې دننه وي او زیاتوي په پاکستان او هند کې خپل ډېرې مسلې موجود دي لکه غربت، ماحولیاتي ستونزې او رشوت. د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات لاول نه خنه دي او په داسې یو وړه خبره جګړه کول د سیاستدانانو یو خلو بده چې د خلکو پام له خپلو نااهلو نورو خبرو ته وګرځوي. بلخوا په نیویارک ټایمز رسپانه کې لیکل شوی په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو مشر کمانډر جنرل جان ایلن چې په دغه هیواد کې جنگي کاروایی رانغښتلو ته نږدې دی وایي چې په تېر یو کال کې زیات وخت سختو چیلنجونو سره مخامخ وو. هغه په افغانستان کې د طالبانو د مړو سره د امریکایي سرتېرو لخوا د بې حرمتي، د اسلامي نسخو د سوځولو، د ولسي وګړو د وژنې، د ائتلاف لخوا د هوایي بریدونو او د یو امریکایي پوځي لخوا د 1400 افغانانو د وژنې ذکر کوي. په رسپانه کې د افغان امنیتي سرتېرو او د پولیس والاو لخوا په بهرنیو پوځیانو د بریدونو په حقله لیکل شوي چې ورسره افغان پوسته د تربیت ورکولو هڅې متاثره شوې. رسپانه لیکي د دې سره له هیواده د بهرنیو ځواکونو د زر ویستلو خبره ګرمه شوه چې لاول نه پرې بحث روان وو. رسپانه د هغه چیلنج ذکر کوي چې جان ایلن ورسره مخامخ وو او د اتوار په ورځ جنرل جوزف اف ډینفورد جونیئر ته د واک سپارلو په وخت بیا هم مهم پاتې وي او زیاتوي هغه د امریکا په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي اندېښنې په پام کې ساتل او د دوامداره ملګرتیا په اړه د امریکا ژمنتیا برقرار ساتل شامل دي. رسپانه لیکي هغه نوښتونه چې امریکایي چارواکي او کمانډران یې مهم ګڼي افغان ملګرو یې زیاتره مخالفت کړی دی. رسپانه د دفاعي ملیشیا د یو نیټورک په توګه د افغان پولیسو جوړولو په حق لا د ائتلاف د پلان په اړه لیکي چې په سر کې یې مخالفت شوی.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په داسې حال کې چې ناتو اتحاد به د راتلونکي کال تر پایه له افغانستان خپل جنگي فوجان وباسي. دا هیواد د خپل دفاع او یاغیانو پر ضد جنگیدو لپاره وسلو ته ضرورت لري. نړیوالې ټولنې په دې زمر کې له افغانستان سره د 14 ارب ډالرو امریکایي ډالرو مرستې وعده کړې ده. دا پیسې به د افغان ځواکونو او د دوی لپاره د سامان او آلاتو په اخستو لګول کیږي. په دې اړه بحث روان دی چې افغانان باید څه ډول وسلې او سامان ولري. پښتنه دا ده چې آیا افغانستان ته باید د دودیزي جګړې لپاره وسلې ورکړل شي او کنه د یاغیتو پر ضد جنگیدو لپاره. دا پښتنه په امیر ساحل په رپورت کې سیړلې ده.
د امریکا نېشنل پبلک رادیو په یو رپورت کې لیکلي د افغان پوز ډګروال عبدالقدوس غنی وای تر 2014 زیږیز کال وروسته ل یاغیانو سره دوی د جنگیدو صلاحیت لري.
دغه په خبره اوس چې دوی کوم وسله لري هغه د کار لپاره کافی ده. ډګروال غنی وایي البته د هیواد پولو ساتلو لپاره دوی نورې وسلې ته ضرورت لري. د افغان پارلمان غړي شکریا بارکزی وایي د افغانستان لپاره ضروری ده چې یو سم روزل شوی او په وسلو سنبال پوځ ولري چې د خپلو ګاونډیو پر وړاندې د خپلو پولو ساتنه وکړی شي. نوموړی وایي که دا کار ونه شي نو یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د نړۍ لپاره هم خطر موجود دی. د بارکزی له خبرو سره په کابل کې د دفاعي چارو شنونکی جنرال امر الله امان هم موافق دی. جنرال امان له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان ملي پوځ جوړښت ته باید پاملرنه وکړل شي.
اول موږ ته نظامی ساختار ډیر مهمه ده. دغه نظامی ساختارونه چې دا اوس جوړ شوي په ترکیب د ملتي باندې جوړ شوي دا دغه وطن ته زهر الحال ده. دا ډېر سخت تمامېږي ورته. دا د بیا د پروفاسي په خاطر باندې جوړ شوی د ګډوډۍ په خاطر هلته باید موږ خپل ساختارونه جوړ کړو. کله ساختارونه جوړ کړو مساحت د افغانستان باید په نظر کې ونیول شي. سرحدي خطونه دې موږ په نظر کې ونیول شي. بیا د دغه جغرافي سره کم رقم کم نوه سلاګانې موږ ته پکار دي. بیا هغه سلاګانې چې مسلکي کسان وي هغه باید واخلو.
د افغانستان د دفاعي چارو پخواني مرستیال وزیر عتیق الله بریالی له نېشنل پبلک رادیو سره د خبرو پر وخت ویلي د هیواد لپاره اصل خطر په سیمه کې له یاغیتوب او سخت دریځې ولاړ دی. دی وایي د پوز او پر سیاسي دواړو سطحو یو سمه تګلاره نشته. جنرال امر الله امان هم وایي نړیوال غوښتل چې د بون د لومړی غونډې په تناظر کې په افغانستان کې ښه او شفاف حکومتداری راولي خو دا عمل نه دی ترسره شوی.
کومه ستراتیژي چې له 2001 د بون را پاتې سوله دا بې کفایته حکومت ونه شو کولای چې پاکه ستراتیژي دلته تطبیق کړې وه. کوم پلانونه چې وو کوم تفصیل چې ورکړل شوی او اولینه خبره د ایالات متحده امریکا د ناتو همدا وه چې افغانستان کې ښه حکومت پاکه اداره او امنیتي سکتورونه په پخو درول وو. ولې متاسفانه حکومت هم بله خوا لاړ. نړیواله ټولنه هم له 2002 نه تر 2006 پورې عراق ته لاړه او موږ له یادو وتلو.
د کارپوهانو په اند په راتلونکو لسو کالونو کې ګواښونو ته په کتو سره باید افغانستان یوه سمه دفاعي ستراتیژي ولري او د دې لپاره باید افغانستان ته هلیکاپټرې سپک وسله او پوځي وسلوال ګاډي ورکړل شي.
پامیر ساحل چې تاسو د افغانستان په اړه یو رپورټ وړاندې کولو. د سی ای د مشر په توګه نومول شوی جان برنن د زیارت په ورځ د سینټ په وړاندې د خپل اوریدن په مخه د ترهګرۍ ضد امریکا د متنازع پالیسو دفاع کړې ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې د رپورټ مهم ټکی شاهین بنیرې وړاندې کوي.
د سی ای ای د مشر په توګه نومول شوی جان برنن د زیارت په ورځ د سینټ په وړاندې د خپل اوریدنې په مخه د ترهګرۍ ضد د امریکا د متنازع پالیسیو دفاع کړې ده. د احتجاج کوونکو لخوا په اوریدنه کې سوسو ځلا مداخلت هم وشو. د کمیټې مشر ډیان فینسټن په دې مجبور شو چې اوریدنه عارضي توګه ودري او خلکو ته د کوټې نه د وتلو حکم ورک. د برنن په اړه فکر کیږي چې د امریکا د ډرون پروګرام یې جوړ کړی دی. د دې پروګرام د لاندې په پاکستان، یمن او نورو ځایونو کې د ترهګرو درک لګول کیږي او بیا وجل کیږي. په دغه بریدونو کې د ولسی وګړو په وجنه سخت انتقادونه کیږي. برنن اویل ولسمشر اوباما غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد هر یو عمل د قانوني وي او په مکمله توګه د استخبارات ولاړي.
موږ د خلکو د ژوند خوندي ساتلو لپاره داسې ګامونه یوازې په هغه وخت کې اخلو کله چې د خطر کمولو لپاره بله کومه لار پاتې نشي. موږ دا خبره یقیني کول غواړو چې په دغه اړه مفاهمت شته او دغه مظاهره چیان چې نن ولاړ دي په دې نه پوهیږي چې د حکومت په توګه موږ څه کوو او دا چې دې ته موږ ډېر پام کوو او د دې خبرې د یقیني کولو لپاره د ډېر ذهني تکلیف نه تیریږو چې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله
ونرسي.
د سینټ غړو د برنن دا هم اپوختل چې د هغه امریکایانو د کومو پاړه چې دا شک کیږي چې په نور هیوادونو کې د القاعده مشران دي او هغوی په دې بریدونو کې ووجل شي نو په دغه اړه د وایټ هاوس قانوني استدلال څه دی. دا خبره تر اوسه پټه ساتل شوې وه خو روانه ونې میډیا ته معلومات ترلاسه شو. برنن دغه پوښتنو نیغ په نیغه جواب ورنکړو ولې ذاته کړه چې حکومت باید د شفافیت هم خیال وساتي، خپل معلومات هم د ځان سره خوندي وساتي او قامي امنیت ټینګول هم یقیني کړي. دا وخت کاری داسې چې برنن با د سی آی ای د ډایرکټر په توګه اومدل شي ولې د سینټ د اوریدنې پر وخت د مظاهره چانو موجودګي ښایي د پروګرام په اړه تنازعات د مینځه لا نه ده وتلې.
شاهین بنیریو چې تاسو ته د سیای د مشر په توګه نومول شي جان برینن د زیارت د ورځې د سینټ په وړاندې د خپل اوریدنې په مخه د ترهګرۍ ضد د امریکا د متنازع پالیسو د دفاع په اړه رپورت وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږي چې د امریکا د استخباراتي ادارې سیای نومول شوی مشر جان برینن د ترهګرۍ او د هغه په اړه باندې وایي چې دا ډرون بریدونه با په راتلونکي هم جاری ساتي ځکه چې دوی ډرون د ترهګرۍ پر ضد د یو روسي ګام په توګه استعمالوي. امریکا له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم ډرون بریدونه جاری ساتلي دي. دا چې د ډرون بریدونو جاری ساتل به د امریکا او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي اما چا زمي په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لپاره نومول سوی مشر جان برینن د هیواد د سینټي کمیټې ته ویلي چې ډرون بریدونه به په راتلونکي کې هم جاری ساتي ځکه چې دوی ډرون د ترهګرو پر ضد د یو وروستي ګام په توګه استعمالوي. تر دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر لیبن پینټا او سپینې ماڼۍ هم په ډاګه کړې و چې ډرون قانوني دی او دا به د ترهګرو پر ضد جاری ساتل کیږي. امریکا د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په ډرون بریدونو کې ګڼ شمېر ترهګر په نښه کړي دي. کته هم پاکستان د ډرون بریدونو په ضد بیانونه ورکوي او دا د خپل خپلواکۍ په ضد تیری غني خو د پوځي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې پاکستان هم په دې پوهیږي چې ډرون د ترهګرو په ضد ډیره موثره وسله ده نو له همدې کبله جدي ګام نه دی پورته کړی او په پټه ورسره موافق دي. د پاکستان د پوځ په خوانی افسر او د پوځي چارو کارپو بریګیډیر ریټایر صاد محمد خان وای په قبایلی سیمه کې د پاکستان بشپړ عملداري نسته نو دوی هم پر ډرون بریدونو رضا دي او د دواړو هیوادونو پر اړیکو به د دې منفي اغیز نه وي.
خپل اندازه دا چې دې کې ورسره د پاکستان سره سره رضامندي شامل ده د ډرون حملو کې چې پاکستان خپل عملداري نشته په دغه علاقه باندې نو خپل غوسه کول نشي. امریکا چې څه کوي نو دا پاکستان باندې شور خو کوي جو سیاسی بیان بازی کی خدا سے زما خیال سے دیر سخت موقع پر بانے پاکستان دا سے ملیا رشتے نو زما خیال نہ دیکھے دیر طرح تعلقات کے خراب راضی دیکھے بس صرف یو خیال بھائی چاہے کہ پاکستانی چکم کوا دی بھی بارے حملے ہونی شی.
د پاکستان حکومت د ډرون په ضد د بیان ورکولو پر وخت له امریکا څخه په وار وار دا غوښتنه هم کړي چې د ډرون ټیکنالوژي دی ورکړل سي چې په خپل د ترهګرو په ضد د استعمال وکړي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر او د سیمیزو چارو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وای د پاکستان او امریکا ترمنځ د بحث اصل نقطه د ډرون ټیکنالوژي پر سر ده چې امریکا نه غواړي دا غلط لاسونو ته ورسي.
دواړو ملکونو بحث زیات دا نه دی چې دا خېری کوي پاکستان نظر دار شیرا خدا پاکستان کولے یعنی کی جدی ہو کئی بھی سو امریکہ دینے کئی مونگ دیکھو امریکہ گھنی چینا دازو تاستہ میں شمدر کولے لیکن چاہتے ہیں لوگ گھنی چی پاکستان آسے نا نوزو تلاس تلاس چی بلچی بلچی چی بہرال اور دی یہ اختلاف دے دا بحث اور اختلاف ما خال دے جاری بھی تاں دا خبر دا چی ڈرون بوجہ با پاکستان اور امریکہ تعلقات خرابی گی نور وجہ سر خراب شی نو بیو پاکے ڈرون یو وجہ یو چگا یو تکے کی گی.
که څنګه پاکستان ډرون بریدونه د خپل خپلواکۍ او ارزي تمامیت په ضد ګام ګڼي او په ښکارا د دې د درولو غوښتنه کوي خو د پوځي چارو کارپو بریګډیر ریټایرډ صاد محمد خان وای دلته نور هم داسې عناصر شته چې د پاکستان خود مختاری تر پښو لاندې کړي ده نو د هغوی په ضد هم ګام پورته کول پکار دي.
که پاکستان کې د خلک شور کوي چې د پاکستان د خود مختاری آزادۍ باندې دا حمله ده نو په دغه ته هم داسې خلک شته چې د پاکستان د خود مختاری او د ازادی شان نه ساتي د باغ له خبرې نه خبر شوې ده او باندې پاکستان عملداري نشته نو دا له تاسو سوچ پکاندې.
پر ډرون بریدونه یوانی وکه په دې کې دولسي وګړو د مرګ ژوبلې پاړه کیږي خو د امریکا د استخباراتي ادارې نومول سوی مشر جان برینن وای په دې بریدونه کې دولسي وګړو تلفات ته ډیر پام کوي ځکه چې د دوی هدف د ترهګرو په نشه کول دي. د امریکا او پاکستان لخوا د ډرون پر سر که څه هم لډیر وخت په شکاره بحثونه کیږي خو کارپوهان په دې نظر دي چې دا بریدونه د اړیکو د خرابوالي لامل نه ګرځي.
اما چې زمي او چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ د ډرون بریدونو په اړه چې کوم شخړه ده په هغه تاسو ته رپورت وړاندې کول ستاسو په یو بل رپورت په لور راګرځو. د خبري ایجنسی ایسوسییټډ پریس په رپورت کې راغلی چې په پاکستان کې له اوګدي مودي راهیسې اسلامي سختدریزو د سورلو رکشې د خپل پیغام د خورولو لپاره کاروي. دوی د هند او امریکا ضد او په افغانستان کې د جنگ ملاتړ ناری په رکشو لیکلي. د پاکستاني ځوانانو اتحادیې هم دا تګلاره د اسلامي سختدریزو
پر ضد کارولو پلان لري او غواړي چې په رکشو د امن پیغامونه ولیکي او لکه د ټرکونو او بسونو په څیر دغه پیغامونو ته ښکلي او زړه راښکونکي بڼه ورکړي. نور تفصیل د اسرار العالم بومند پر رپورټ کې ورو.
د خبری ایجنس ایسوسیټډ پریس په یو رپورټ کې راغلی دی د پاکستاني ځوانانو د اتحادیه مشر سید علی عباس زیدی پلان لري چې د اسلامي سغدریزو لخوا د تشدد او بیچینۍ خورولو مخنیوي لپاره هم د هغوی تګلارې وکاروي. په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې اسلامي سغدریزه د خپلو پیغامونو لپاره د سولو ریکشا کاروي. دوی د هند او امریکا ضد او په افغانستان کې د جنگ د ملاتړ نارې په ریکشو لیکي. زیدی هم دا تګلاره د اسلامي سغدریزۍ ضد کارولو پلان لري او غواړي چې په ریکشو د امن پیغامونه ولیکي او لکه د ټرکونو بسونو په څیر دغه پیغامونو ته ښکلي او زړه راښکونکي بڼه ورکړي. د پاکستان د ځوانانو د اتحادیه مشر سید علی عباس زیدی وایي باید چې موږ د رومانوي آرټ بیرته په خپلو لاسو کې واخلو او د امن خورولو لپاره یې وکاروو. زیدی غواړي چې دا پروګرام د پاکستان په کراچۍ ښار کې شروع کړي چرته چې یوازې تیر کال څخه باندې 2000 خلک په سیاسي، فرقیزه او نسلي جګړو کې وژل شوي دي. د پاکستان د ځوانانو اتحادیه د کراچۍ په مختلفو نا آرام سیمو کې له 200 څخه زیات زده کوونکو سره خبرې کړي او ورته ویلي دي چې لزان سره د امن ناری او انځورونه یا پینټینګز راوړي چې دا رنگ پریکشو یې ولګوي. ځنو پکې داسې ناری راوړي، د مثال په توګه اے ملګری جګړه مخوا، اے ملګری تنگاول مکھوا، همداراز زنو بیا لزان سره مذهبی ناری راوړی وی. د مثال په توګه ته د نورو مذهبونو احترام کوا، ستا د مذهب به هم خلق احترام کوي. او په دې کې تر ټولو خوندور ناره داوه چې زه رکشا چلوم ګولې نه چلوم. د نارو ته د رنگینی بڼې ورکولو لپاره د پاکستان د ځوانانو اتحادیه په کراچۍ کې د ټرکونو انځورګر یا آرټیست نصرت اقبال د ګمارلو پریکړه کړې ده. اقبال په دې میدان کې لوی شهرت لري ځکه چې نوموړي په لندن کې پر یو بس او سیدنی کې یو ټرام باندې هم ګلکاری او انځورګری کړې وه. د ځوانانو اتحادیه ته د دې کار لپاره یو تن د نوم نه ښودلو پر شرط د 25,000 ډالرو چنده ورکړې. تر دې وخته پورې په 15 رکشو د امن ناری لیکل شوی دي او په کراچۍ کې به په نورو 500 هم دا قسمه ناری لیکل کیږي. دوی تمه لري چې دا پروګرام به د پاکستان نورو لوی ښارونو ته هم غزول کیږي. انځورګر نصرت اقبال وایي هغه به ضرور په دې پروګرام کې برخه اخلي ځکه چې په کار دا هر یو تن د امن راوستو په لړ کې خپل رول ولوبوي. په پاکستان کې د ځوانانو د اتحادیه مشر سید علی عباس زیدی وایي دوی په دې پوه دي چې په ریکشو د امن نارو لیکلو سره به په کراچۍ کې د بدامنۍ ستونزه ختم نه شي، خو هیله یې وښودله چې د امن کلچر په رامنځته کولو کې به مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي تمه لري چې د امن ونې په لویولو کې به دا یوه پاڼه ثابته شي.
اسرار العالم مومند چې تاسو ته د ایسوسیټډ پریس یو رپورټ وړاندې کول. اوس تاسو پام یو بل رپورټ په لور راګرځو. د پاکستان د عید لمخې باید د مئی په میاشت کې نوي انتخابات وشي، خو له تیرې سمو د رئیسي حکومت، حزب اختلاف او سیړونکو د اندېښنه څرګندوي چې ځینې قوتونه عام انتخابات ځنډول غواړي. پښتون دا چې آیا په رښتیا هم داسې صورتحال شته او کوي، نو د دې تر شا څوک دي او هدفونه څه دي؟ عبدالحی کاکړ دا پښتني په خپل سیړنیز رپورت کې د جوابولو هڅه کوي.
په 2008 کال کې د عامو انتخاباتو د کېدو وروسته په پاکستان کې د فوجي ولسمشر جنرال پرویز مشرف نه کلنه واکمنی بلاخره پای ته ورسېده. له دې وروسته د پیپلز ګوند په مشرۍ کې د جوړ شوی حکومت هم اوس نږدې 15 کاله په پوره کېدو دی چې دا به د هیواد په تاریخ کې لومړی حکومت وي چې خپل موده پوره کوي. خو د تاریخ جوړولو ته لا اوس هم شاوخوا یو میاشت وخت پاتې دی او په دې دوران کې داسې اندېښنې راپورته شوي چې ځینې قوتونه تر وخت لمخه اسمبلی ماتول او انتخابات ځنډول غواړي. پښتنه دا ده چې دا هسې ګنګوسې دي او کنه دا خبره واقعیت هم لري. همدا پښتنه مو د پاکستان له وتلي خبريال او څېړونکي نجم سیټي زخه وکړه.
نه
څرګند صورتحال بالکل شته. دوه خبرې دي. یوه دا ده چې په پاکستان کې هر څوک غواړي چې انتخابات دي وشي، خو ورسره له ټولو خلکو سره دا شک هم پیدا شوی دی چې هسې نه انتخابات وځنډول شي. اوس حکومت هم وایي د انتخاباتو د ځنډولو سازش کیږي. مخالفه ګوند مسلم لیگ نون هم دا خبره کوي، خو دوی دا خبره نه کوي چې دا سازش کوي څوک، او تجزیه کوونکي هم دا ډول اندېښنې ښکاره کوي.
که
حکومت دی، که حزب اختلاف او څېړونکي، ټول د هغو قوتونو نوم ډیر په ډاګه ناخلي چې د دوی په ونه انتخابات ملتوي کول غواړي. نو پښتنه دا ده چې دا غیر جمهوري قوتونه کوم ځینه دي؟ د پاکستان یو خبريال او چیرونکی حامد میر دا په دوا ډولونو کې ویشي.
غیر جمہوری قوتوں ہم ہغه دی چې په پخوا کې هم جمہوریت ته زیان رسول دي. په دې کې د پاکستان د نن او د باندې قوتونه دواړه شامل دي. بهرنی قوتونه په پاکستان کې سیاسي نه بلکې غیر سیاسي حکومت غواړي. کچیرته سیاسي حکومت وي نو کېدل شي هغه د نړیوالو قوتونو مرسته ونه کړل شي. دا وخت په پاکستان کې چې کوم غیر جمهوریت قوتونه دي دا غول نړیوال استابلیشمنت سره ګټي مشترکه دي. نو دا وخت چې د جمهوریت خلاف چې مقامی قوتونه کوم سازش کوي په هغه کې دوی ته د لباندې هم ملاتړ ترلاسه دي.
خو نجم سیټي د غیر جمهوریت قوتونو دغه اصطلاح لږ نور هم واضح کوي. دی وای د پاکستان استابلیشمنت او ځینې سیاسي قوتونه غواړي انتخابات ونسي او د څو قانون لپاره یو نگران حکومت جوړ کړل سي.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو استابلیشمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ
پودی کی هیڅ شک نشته چې زموږ استابلیشمنت غواړي چې په یو طریقه نه طریقه انتخابات وځنډول شي او د څو کالونو لپاره یو نگران حکومت جوړ کړل شي. د دې حکومت د لارې صفائی او مشکلې فیصلې وکړي ځکه چې منتخب حکومت ګرانې پریکړې نشي کولای. دې خبرو ته د طاهر القادری له راتګ سره نور هم وزن ترلاسه شو ځکه په دې نه پوهیږو چې دای له کومه ځایه راغلی دی، ولې راغلی دی او ایجنډا یې څه ده. دلچسپ خبره دا هم ده چې نن اخبارونه له دې خبرونو ډک دي چې له طاهر القادری سره د عمران خان اتحاد شوی دی. طاهر القادری په ښکاره ویلي دي چې انتخاباتي کمیشن دې مات کړل شي او که په دې عمل کې انتخابات ځنډول کېږي هم نو هیڅ خبره نه ده. خو بلخوا عمران خان وایي په انتخاباتي کمیشن کې دې بدلون وشي، اقتدار دې منتقل کړل شي، خو البته انتخابات دې نه ځنډیږي. خو حال دا دی چې دواړه څنګ په څنګ هم سره ناست دي. طاهر القادری له هیڅ یو سیاسي ګوند سره تعلق نه لري، دی په کینډا کې ژوند کوي او نو ځکه خو ځینې خلک دا فکر کوي چې د ده شاته د استابلیشمنت لاس دی.
د پاکستان د دفاعي او سیاسي چارو یو بل کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه که څه هم له حامد میر او نجم سیټي سره اتفاق کوي، خو وايي خپله په پارلیمنت کې ناست کوتونه هم د انتخاباتو په ځنډیدو کې خپله ګټه ویني.
غیر جمهوری قوتونه غواړي چې د دوی د خوخي او نگران حکومت جوړ شي. ملخوا هغه سیاسي قوتونه چې له پارلیمنت بهر دي هغه د دننه راتللو لپاره دغه نظام استعمالول غواړي، او هغه سیاسي قوتونه چې په پارلیمان کې ناست دي هغه بیا خپل موده اوږدول غواړي.
خو زیاتره کارپوهان دا نظر هم لري چې د تحریک انصاف او مولانا طاهر القادری پرته د هیواد نور ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان د استابلیشمنت له دې ادعا سوي سوچ سره اتفاق نه کوي چې دا د دوی په خبره په پاکستان کې د جمهوریت غوښتونکو لپاره یو ښه زیری دی.
عبدالحی کاکړو چې د پاکستان د موجوده سیاسي په حالاتو یې تاسو ته رپورت وړاندې کولو.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلې شي.
تاسو د مشال رادیو نه روستۍ خبری خبرونه واوریدل چې پښې بوته را رسیدلی یو سو شوی پاتې دي چې پامیر ساحل ته پکې وار وکړو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
په قبایلی سیمه اورګزو کې یو 14 شوی پکې 9 کسان وژل شوی، 15 ژوبل دي. د چارواکو په وینا دا 14 نن ماسپخین د کلای په عمومي څلور لاره کې په یو دکان کې شوی ده. د 14 لکبل ودانی ته تاوان رسیدلې او د رپورټونو تر مخې وسم ځنې کسان د پریوتو ودانی او تر خاور لاندې پراته دي. د پېښې په ځای کې برستندوی کارونه روان دي او ژوبل کسان د کلای روغتون ته رسول شوی دي. د 14 پړه تر اوسه چانه ده منلې. نن سهار د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې وسلوالو د های کورټ وکیل ملک جرار حسین هغه وخت وژلې دي چې د خپل چی خونځي تبیول. د پاکستان په کراچۍ کې اعلان شوی کاربندیز دوام لري. د هړتال څو ورځې مخکې د دینی عالمانو د وژنې په پیښو په خبرګون کې کیږي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف ویلي دي باید حکومت د طالبانو د خبرو اترو وړاندیز ته په سنجیدګۍ پام وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو حقونو کمیټې په هغو رپورټونو اندېښنه ښودلې چې پکې ویل شوي په تیرو څلورو کالونو کې په افغانستان کې په حملو او د امریکایي پوځیانو په هوایي بمبارۍ کې په سلګونه ماشومان وژل شوي دي. کمیټې وایي دا وژنې رپورټونو تر مخه د احتیاطي تدابیرو کموالی او د قوت بې دریغه کارول لکول شوې دي. د کمیټې د ښکار شوی ماشومان د شمیر پاړه زخته اندېښنه ښودلې ده. په عراق کې امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د هیواد پلازمینه بغداد او مرکزي سیمو کې موټر بمې چاودنې شوې چې پکې د وژل شویو شمیر 1.3 ته رسیدلی.
دا مشال رادیو د نن ورځې د خبرونه پایتا ورسیدو. کوربا ګلایاز د خبرونو وینکه پامیر ساحل ټکنیکی همکار جانتن او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا لبا بیا د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. تاسو په همدې صفه وی او ای ډیوا رادیو واوري. خما خامل لري او خوشاله اوسئ.